احمد شیبر هم د ساجی رادیو د څلور بجو په خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې میر احمد صافی را سره مرسته کوي شی چاري په دې خبرونه کې وړاندې د افغانستان در روانو انتخاباتو په اړه د اجرایی رئیس څرګندونې لرو چې وای د بایومیټریک رایه چولو مسله به حل شي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هیله مند دی چې نن به په کندهار او مزار شریف ښارونو کې د دوی دوه تړلي دفترونه پرانیستل شي. د افغانستان او پاکستان د کرکټ لوبې حال شیبه په شیبه د خبرونې په ترڅ کې درکوو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له سالم محمد سالس.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له خپل امریکایي سیال سره د افغانستان او سیمې پر ثبات خبرې وکړې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي پر روان انتخاباتو کې د بایومیټریک له سیستم څخه د ګټې اخیستنې په اړه خپل دریځ راتلونکې اونۍ اعلانوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پر روسي شرکتونو او اشخاصو د امریکا پر تازه بندیزونو انتقاد وکړ. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د امریکا په متحده ایالاتونو کې له خپل امریکایي سیال سره د افغانستان او سیمې پر ثبات خبرې وکړې. د ملي امنیت شورا وایي حمدالله محب پرون په سپینه ماڼۍ کې له جان بولټن سره د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ پر موثریت او د ټوریزم په وړاندې پر مبارزه هم بحث وکړ. د ملي امنیت د شورا ویان قادر شاه ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان له هوایي ځواک سره د امریکا د پوځي مرستو مننه هم وسوه. د هیواد د دفاعي او امنیتي ځواکونو سره د امریکا پر مرستو په مشخص ډول زموږ له هوایي ځواک سره پر همکاریو بحث وسو. دغو مرستو مننه وسوه چې پام کې د راتلونکی کال افغانستان ته وسپارل سي. د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړتیا او د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره د اوږدمهالو همکاریو ژمنه کړې ده. ښاغلی قادر شاه وایي د افغانستان او امریکا د ملي امنیت سلاکارانو د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې پر بهیر هم بحثونه وکړل. د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار ښاغلی جان بولټن له ټوریزم په وړاندې په مبارزه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د سرښندنو قدردانی وکړه. په مسکو کې د افغان حکومت یوه هیئت د مسکو د غونډې پر اجنډا له روسي چارواکو سره خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت د معین نصیر احمد اندیشه په مشرۍ د افغان حکومت دغه هیئت پرون په د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له معین ایګور مارګلوف سره کتلي دي. بلخو د افغانستان د سولې علي شورا د دارالانشا مشر او د دغه هیئت غړي اکرم خپلواک ازادي راډیو ته ویل چې په دې کتنه کې د روسیې غوښتنه دا وه څو د مسکو غونډې یو هدف او یوه اجنډا تعقیب کړي. هغه دا چې د افغانستان د سولې د مستقیمو خبرو لپاره څنګه چمتووالی ونیول سي او دا مذاکرې څنګه پیل سي. ښاغلی خپلواک زیاته کړه د مسکو د غونډې د اجنډا او د برخولو د فهرست تر نهایي کېدو وروسته د غونډې نیټه مشخصه سي. په پام کې واده مسکو دغه غونډه دوی اونۍ مخکې د سپتمبر پر څلورمه وسی، خو افغان حکومت په دې غونډه کې ګډون ونه کړ او ویل چې د افغانستان په اړه د هر ډول خبرو اترو مشري باید د افغانانو په لاس کې وي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې په راتلونکي انتخاباتو کې د بایومیټریک له سیستم څخه د ګټې اخیستنې په اړه به خپل رسمي دریځ راتلونکې اونۍ اعلان کړي. د دغه کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی نن ازادي راډیو ته وویل
نو اوس د افغانستان خلکو دا ویل شو چې انشاءالله چې دغه پروسه به د بایومیټریک طریق نه ترسره کیږي تر څو چې دغه شفافیت کامل وسیږي او نتایج د افغانستان خلکو ته قابل د قبول وسیږي. د روانه هفته کې چې دغه موږ مطالعات تکمیل کیږي بحث هم پیکو، پس د هغې نه به خپل تصمیم رسمن د افغانستان خلکو ته اعلانو.
په افغانستان کې د ځینو سیاسي ګوندونو له دې جملې د لوی ملي ائتلاف غوښتنه دا وه چې د درغلیو د مخنیوي لپاره د روان انتخابات په بایومیټریک سیستم ترسره سي. په فرا کې د یوه مسافر وړونکي او یوه بار وړونکي موټر په ټکر کې 15 کسان مړه سوي. پیښه نن سهار د فرا په بکوا ولسوالۍ کې سوې ده. د فرا د والي ویان ناصر مهري نن سهار ازادي راډیو ته وویل
نن سهار 304 دوله موټر مسافر بری چې د هرات کندهار لور ته روان و د پوزک په ساحه کې چې د بکوا ولسوالۍ د فرا ولایت مربوط کېږي په هغه سیمه کې د یو ټیلر سره په ټکر کې سوې ده چې د دې ټکر په نتیجه کې
ویل سوي چې د ټکر علت د بس موټر د چلوونکي تیز سرعت و. په پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 10 کسان ټپیان سوي دي. په ابوظبي کې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونو ترمنځ یو ورځنۍ نړیواله مسابقه پیل شوه. افغانستان د آسیایي جام د دې مسابقې ټاس یا پچه وګټله او د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. تر اوسه پورې افغانستان یوازې یوه منډه کړې ده. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د کرکټ ملي ټیم پر خپل چمتووالي ډېره خوري کړې ده.
لوګله د وسیالې لپاره پوره چمتووالی لري. مخکې له دې نه چې د سیجام سیالۍ پیل شي د افغانستان کرکټ ملي لوګله لپاره به متحده اماراتو کې دو مونې لپاره تمناتي کمپونه ترسره کړې دي. لوګله پوره تیاری لري او انشاء الله چې نمبر پاکستان په وړاندې هم د افغانستان کرکټ ملي لوګله خبره کوي.
تاسو ازادي رادیو ته ورجست. د روسي د بهرنیو چارو مرستيال وزیر پر روسي شرکتونو او اشخاصو د امریکا پر تازه بندیزونو انتقاد وکړ. سرګریاب کو فویل دغه اقدام د مسکو او واشنگتن ترمنځ کړکیچ نړیواله او نړیواله بیثباتی زیاتولای شي. ریاب کو دا سرګندونې نن په داس حال کې وکړي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د څه باندې ډیر شروسانو او کمپنیو تور لیست اعلان کړ. ویل سیوی دغه اشخاص او کمپنیو د مسکو د ناوړه اقداماتو په تړاو د روسي له پوځي او استخباراتي ادارو سره اړیکې درلودې. امریکایي چارواکي وایي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ راتلونکي اونۍ په ملګرو ملتونو کې د وینا پر مهال پر ګڼو مسایلو بحث وکړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وایي ولسمشر ټرمپ د ایران پر موضوع، په بریتانیا کې د پخواني روسي جاسوس سرګی سکریپال د مسمومیدو، کیمیاوي وسلو او شمالي کوریا په اړه خبرې وکړي. نیکی هیلی فاکس نیوز ټلویزیوني شبکې ته ویلي هغه وخت را رسېدلی چې د ایران په اړه رښتینی بحثونه وسي. هغې زیاته کړه زه ډاډمن یم چې د امنیت شورا دغه غونډه به له ډیرو کتل سوو غونډو څخه وي. او د تنزانیا دولتي رسنیو راپور ورکړی چې په ویکتوریا جهیل کې د یوې کښتۍ د چپه کېدو په پیښه کې تر سلو زیات کسان مړه سوي دي. د موانا سیمې والي جان مونګیلا نن سهار وویل چې لږ تر لږه اووه دېرش نور کسان ژغورل سوي دي. تر سلو د زیاتو قربانیانو مړې نن تر غرمې پورې ترلاسه سوي او فکر کېږي چې په لسګونو کسان به لا دره کوي.
ازادي راډیو په منځني څپه دولس پښتنې په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان اجرائی رئیس د ولسی جرګې د انتخاباتو په ارتباط د یو شمیر سیاسي ګوندونو د اعتراضونو په ځواب کې نن وویل چې د بایومیټریک سیستم ستونزه به هواره شي.
تصمیمی که کمیسیون مستقل انتخابات اعلان خواهد کرد مبنی بر رایدهی بایومتری بی تشویش رفته میشه.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان مو بیا په بلخ او کندهار کې د خپلو دوو بندو دفترونو له پرانستو خبروي.
فقط دوه ولایتو کې تر اوسه پورې تړلي دي خو وعده شوی و چې نن شپې تر پای پورې به دا دفاتر خلاصیږي.
نن د سولې نړیواله ورځ ده، په دې اړه د خوستوالو نظر د سره شریکو.
غوښتنه د اولس څخه دا ده چې دا ور د اولس خپل ملا وتړي تر څو خپل وطن کې صلح راوړي.
په دې خبرونه کې د افغانستان او پاکستان د کرکټ لوبې حال هم د خبرونې په ترڅ کې وخت په وخت درکو. د افغانستان اجرائی رئیس وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به د بایومیټریک له سیستمه د ګټې اخیستنې په اړه خپله پریکړه په لنډ راتلونکي کې وکړي. عبدالله عبدالله نن په کابل کې بیغونډې ته وویل چې د دغې پریکړې له اعلان سره به د سیاسي ګوندونو ټولې اندېښنې لرې شي. له شاوخوا یوې اونۍ راهیسې یو شمېر ګوندونو د افغانستان په څو ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفترونو دروازې تړلې دي او د بایومیټریک د سیستم غوښتنه کوي. اکرام الله اکرام له کابله راپور لري.
د ولسی جرګې پر راتلونکو انتخاباتو کې د بایومیټریک له سیستمه د ګټې اخیستنې په اړه د یو شمېر سیاسي ګوندونو له لوري تر سختو اعتراضونو وروسته اوس د افغانستان اجرائی رئیس وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې اړه خپله پریکړه اعلان کړي چې له مخې به د سیاسي احزابو اندېښنې ختم شي. عبدالله عبدالله چې د افغانستان د سولې دالي شورا د پخواني مشر برهان الدین رباني د وژل کېدو په اووم تلین یاد غونډه کې خبرې کولې وویل چې حکومت د شفافو انتخاباتو ترسره کېدو ته ژمن دی.
کمیسیون مستقل
د راتلونکو انتخاباتو کې د بایومیټریک له سیستم د استفادې په اړه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډیر ژر خپل پریکړه اعلان کړي. په دې اړه چې خلکو سیاسي ګوندونو کومې اندېښنې درلودې ټول به رفع شي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان ملي ائتلاف او یو شمېر سیاسي ګوندونو ویلي وو که په راتلونکو انتخاباتو کې له بایومیټریک سیستمه ګټه وانه خیستل شي دوی به د انتخاباتو د ترسره کېدو په وړاندې ودرېږي. همداشان د نوملیکنې د پروسې لغوه کول او د انتخاباتو له ټولو پروسو د سیاسي ګوندونو څارنه د ملي ائتلاف نورې غوښتنې دي. هغه غوښتنې چې د منل کېدو په هدف ملي ائتلاف په ننګرهار، هرات، کندهار، بلخ او کندوز کې د کمیسیون د ولایتي دفترونو دروازې هم وتړلې چې لا هم د کندهار او بلخ د انتخاباتو د سیمه ییزو دفترونو دروازې تړلې او په نورو ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو له لوري خلاصې شوې دي. بلخوا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم ویلي چې د ولسي جرګې په راتلونکو انتخاباتو کې د د بایومیټریک سیستم د کارونې په اړه څېړنې او مطالعات پیل کړي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو ویلي چې که څه هم راتلونکو انتخاباتو ته کمه موده پاتې ده، خو بیا هم دوی هڅه کوي چې په دې انتخاباتو کې له بایومیټریک سیستمه ګټه واخلي. په همدې حال کې د اجرایي ریاست دویم مرستیال محمد محقق چې په یاد غونډه کې برخه اخیستې وه، وویل چې ښاغلي عبدالله ورته ډاډ ورکړی چې په راتلونکو انتخاباتو کې به له بایومیټریک سیستم استفاده وشي. نوموړي د سیاسي احزابو په وړاندې له زور استفاده په هیواد کې د یوې بلې کورنۍ جګړې پیل یاد کړ او په دې برخه کې په خبرو اترو ټینګار وکړ. دوی ښاغلی عبدالله راته وویل چې په راتلونکو انتخاباتو کې د بایومیټریک له سیستمه د ګټې اخیستنې په اړه پریکړه شوې ده چې دا یو ښه قدم او د حکومت خلکو او سیاسي ګوندونو په ګټه دی. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په دې ناسته کې وویل چې د افغانستان ثبات پر شفافو انتخاباتو پورې تړلی دی. نوموړي همداشان یو وار بیا په هیواد کې د انتخاباتي نظام او سیاسي جوړښت په بدلون ټینګار وکړ. دوی یو کس یو رایا نه یو کس یو میلیون رای فاصل ټینګار کوو، ځکه د افغانستان راتلونکي روښانتیا او ثبات په ډیموکراسي ټینګار کوي. او په ټینګار سره وایم چې د غیر شفافو انتخاباتو ترسره کول به په ډیموکراسي د خلکو باور زیانمن کړي. له دې ټولو سره سره د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا که څه هم په انتخاباتو کې له بایومیټریک سیستم نه استفاده نه ګام بولي، خو وایي په دومره کمه موده کې له دغه سیستم نه استفاده به د انتخاباتو پر نیټې اغیز وکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان اجرایي رئیس وایي د میزان د 28مې نېټې د انتخاباتو لپاره له بایومیټریک سیستم څخه د استفادې لپاره به په لنډ راتلونکي کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خپله پریکړه اعلان کړي. دغه کمیسیون به دا ستونزه کله او څه ډول هواروي؟ په کابل کې د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لویان سید حفیظ الله هاشمی سره مرکه کړې او په پیل کې ترې دا پوښتنه کړې ده چې انتخاباتو ته څو اونۍ پاتې دي، نو د بایومیټریک سیستم کې پرمختګ ممکن دی چې له دې سیستمه د استفادې خبرې کیږي؟ ښاغلی هاشمی په ځواب کې وویل
خوشبختانه هغه د وخت نه چې دغه خواست عموما د احزابو څخه مطرح شو، هغې نه مخکې هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دغه پروسې دپاره نیم نیم کله کارونه هم کړي وو. دې دپاره چې دغه پروسه په 28مې د میزان کې موږ ته تضمین راکړي چې زموږ انتخابات به نه متاثره کوي او دا چې یو کمپنۍ اوسېږي چې حد اقل کافي تجربه په دغه عرصه کې ولري او دغه زموږ انتخابات خراب نه شي، موږ تشویش درلودو. نو اصل کې موږ خو دغه پروسې سره اصلا موافق مخالفت نه درلود، بلکې د تشویشونه هم درلودل. خوشبختانه چې دغه تشویشونه او په دغه اوږدې مطالعه نه چې موږ په دا څومره وختو کې وکړه او لږ لږ پیشرفتونه هم پکې وو، نو خوشبختانه چې 80% دغه شی تکمیل شو. نو اوس د افغانستان خلکو دا ویل شو چې انشاءالله چې دغه پروسه به د بایومیټریک طریق نه ترسره کیږي تر څو چې دغه شفافیت کامل وسیږي او نتایج د افغانستان خلکو ته قابل قبول وسیږي. ولې دغه 100% چې نور پاتې دا به هم د روان هفته کې چې دغه موږ مطالعات تکمیل کیږي پس له یو علني جلسې څخه چې د احزابو او د مدني او د ناظرینو څخه به جوړ وسیږي، هغه کې به بحث هم پکې او پس هغه نه به خپل تصمیم رسمن د افغانستان خلکو ته اعلان.
د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه لا هم په دې اړه اندېښمن دي او وایي چې د انتخاباتو کمې مودې ته په کتلو سره چې واجاتي وي شورزي ورته پاتې دي، د بایومیټریک په سیستم باندې د انتخاباتو ترسره کول به یو سناسه ناشونی وي. فکر نه کوي چې په دې غورز باندې به تاثیر
موږ څه کارونه مخکې هم کړی وو. ما مخکې وویل چې موږ مطمئن نو چې واقعا دغه شی به موږ ته جواب دی اوسېږي او زموږ انتخابات به پاتې وشتم کې نه متاثره کوي. په همدې لحاظ باندې دغه شی تر اوسه پورې اعلان شوی نه وو، ولې اوس چې دغه مطالعات تکمیل شول او یو حده پورې مطمئن شلو چې دا به انتخابات نه متاثره کوي او په وخت او زمان به دغه وسایل د افغانستان ته او بالاخره د ترینینګ او د مرکزو ته رسېدل او غون هغه وسایل چې جواب دی مطالعه تکو هغه الحمدلله تکمیل شول. نو اوس د تشویش ځای نشته.
هاشمی صاحب سره د دې چې تاسو د شفافیت ډاډ لوړاندې ورکړې او حکومت د شفافیت ډاډ لوړاندې ورکړې، خو بیا هم سیاسي احزاب د بایومیټریک په سیستم باندې ډیر تاکید کوي. فکر کوي چې د بایومیټریک په سیستم باندې د انتخاباتو ترسره کول به شفافیت لا تضمین کړي که څنګه؟
د کې شک نشته چې موږ مخکې هم ډاډ ورکړو چې موږ سره د فیرست د اغه لومړنی لیست هغه لیست د رای ورکولو موږ آماده کړی وو، نو هغې هم موږ مطمئن وو چې دا انتخابات به په شفافیت سره ترسره کیږي، او هغه میکانیزمونه چې قانون پیشبینی کړي، او هغه کوم تلاشونه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون درلودل، نو موږ تر حده پورې مطمئن وو. ولې دې لپاره چې دغه د افغانستان خلک او عموما احزاب او غونډو ته قناعت ورګرځلی اوسېږي، نو دا راوند هم ورباندې فکر وکړو چې دا به هم نور شفافیت اضافه کړي او نور هم هغه نتایج به د قابل قبول د غونډو افغانستان خلکو لپاره وکړي.
سې پښتنې په توګه هاشمی صاحب، اوس چې تاسو اعلانوي چې راتلونکي انتخابات به د بایومټریک په سیستم باندې ترسره شي، او لا هم په یو شمېر ولایتونو کې د سیاسي احزابو د لورینه د انتخاباتو سیمهیز دفترونه تړلي دي، فکر کوي دا اعلان به د دفترونو پر خلاصېدو باندې تاثیر ولري، او کنه د دفترونو د تړلو په مسله کې غوړستي اپډیټ معلومات څه دي؟
اوس موږ د دفتر خوشبختانه چې فقط دوه ولایتو کې چې هغه هم وعده شوی و چې نن شپې تر پای پورې به دا دفتر خلاصېږي، په دوه ولایتو کې چې په مزار شریف او په قندهار کې تر اوسه پورې تړلي دي، خو دا دوه ورځې هم رخصتي نه وي پنجشنبه او جمعه. زه هیله منم چې شان شنبه نه دغه مسله حل شي، اوسېږي نو اوس هغه خاص دي مختلف مذهب او سخه عذاب چې هغه د بایومټریک په انتخاباتو کې استفاده و، نو هغه هم تر هغه پورې نه هي شوی. نو فکر نه کوم چې نور اضافه کوم بل دلیل پاتې اوسېږي د دفتر د تړلو په خاطر باندې.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند سید حفیظ الله هاشمی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په ابوظبي کې د افغانستان او پاکستان د کرکټ لوبه روانه ده. تر دې دمه افغانستان په 2.3 اوورونو کې 8 منډې جوړې کړې دي او کوم لوبغاړی له لاسه نه دی ورکړی. وړاندې بیا هم دا لوبه څارو خو سپره شو د خبریالانو ستونزې ته. په افغانستان کې د ژورنالیستانو د خوندیتوب لپاره د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش په مشي او د حکومت او رسنیو د استازیو په ګډون د همکارۍ ګډه کمیټه کار کوي. د دې کمیټې مرستیال ضیا بومیال ازادي راډیو سره په مرکه کې هغه تدابیر مهم ګڼي چې په عملي کولو سره د ژورنالیستانو ژوند خوندي کېدای شي. ښاغلی بومیال احمد تکل سره د مرکې په پیل کې وایي چې ژورنالیستان د امنیتي ادارو له مسؤلیتونو هاخوا په خپل هم د ځان د ساتنې مکلفیت لري.
سره له دې چې د اتباعو د سر او مال ساتنه د قوانینو نصي قوانینو په رڼا کې د حکومت مکلفیت ده، ولې ځان ساتنه هم په اخلاقي لحاظ هم په فردي مکلفیت ده. هر چا مسؤلیت ده چې په حوادثو کې تر ډېره حده ځان وساتي. که چیرې رسنۍ او یا ژورنالیستان حکومت د هغو د ساتنو مکلفیت لري، حکومت خپله دنده ترسره کاندي، ولې دی بې تفاوتي بې اعتنایي ځینو مسایلو ته ورکاندي؟ کېدلی شي چې دینې واقع وزېږي. د بېلګې په شان باندې کېدلی شي د شبرشي پېښه موږ په نمونوي شکل وړاندې کړو. سره له دې چې په لومړي ځل چې کله انتحاري رامنځته شو ژورنالستانو هلته قرباني ورنه کړله، خو موږ اسناد او فلمونه چې ولیدل خپل امنیتي مسؤولین ژورنالستانو ته وایي چې دغه ساحه کلیرنس نه ده سوی لطفا وړاندې مزه عامر دی او ځکه ګوته کی. اما متاسفانه ژورنالستان دغه خبرداري ته چندان اعتنا نه کوي، او د دې لپاره چې د خبر په ایرا کې لومړي کسان ووسی په خپل خبر ګرځي او د حادثه کار کوي.
خغلی بومیت د امنیت نیول د دولتي امنیتي ځواکونو دنده ده، او په څنګ کې د سیخکاریږي چې ژورنالستان د تروریستي ډلو لخوا په خاص ډول پنهه کیږي. نو په داسې یو حالت کې ژورنالستان فکر کوي چې څه کولای شي د خپل شخصي امنیت د خوندي کېدو لپاره.
کله چې د ششدرک پیکر رامنځته شول، موږ بیړنۍ ناسته وکړلې د امنیت شورا د مشاور تر رهبری لاندې، او د ټول امنیتي نهادونو هم راغوښتل د کابل امنیتي سکتور مسؤلین او د کابل امنیت قماندان او غارنیزون قماندان را ټول راغوښتل. وروسته له موږ دې تصمیم ته ورسېدو چې تر ډېره حده باید ژورنالستان هم ځینې مسایلو ځینې امنیتي ګواښونو ته متوجه کړي. موږ ټولو رسنیو نه هیله وکړله، حتی ځینو رسنیو ته له ځینو نهادونو نه مرسته وغوښتله چې دوی ځینې تحفظي یا هم زیري واسکټونه مو ورته توضیح کړله. اوس هم ویلي چې تاسې کله چې پولیس درته وایي یا امنیتي سکتور مسؤلین درته وایي چې ساحه نام نه ده، ضرور نه ده تر هغو چې دا ساحه کلیر شوې نه وي تاسو ساحې ته ورداخل شئ او هلته هغه وکړئ. موږ تدابیر وسنجولو او حتی یو طرزالعمل مو دي تروریستي پیښو د پوښښ لپاره طرحه که هغه مو تصویب کړه، رسنیو ته مو ورولېږه چې د دغه طرزالعمل په اساس باندې تاسې کار وکړئ. متاسفانه دلته په افغانستان کې دغه رسنۍ تر ډېره حده خبر ته اهمیت ورکی ولی خبر که ورکوونکی ته اهمیت نه ورکی.
بومیا صاحب، تاسو د ځینو تدابیرو یادونه کوي چې ژورنالیستان په خپله په پام کې نیولای شي، که داسې په لنډ ډول یو دوه درې راته ووایي چې ژورنالیست د خپل ځان د خوندیتوب لپاره کوم کوم کارونه کولای شي.
لکه څنګه چې ژورنالیست مصاحبې ته ځي، دی باید مایک ولري، ټایپ ولري او ټایپ بالتي ولري. بنا دی باید زری لباس ولري، زری واسکټونه موجود دي پرس، زری خولۍ ولري او تر ډیره حده هماهنګي وکړي له امنیتي سکتور له مسؤلینو سره چې موږ کومه ساحه موږ ته امن ده چې هلته ودرېږو او له هغه ځای نه پوښښ ورکړو. دوی باید هغه سپیڅلې چې د امنیتي مسؤلینو لخوا په سیمه کې مانع ایجادېږي، خطوط ایجادېږي، هغو ته باید اعتنا وکړي او له هغه نه عبور ونه کړي. په یو ځای باندې باید ونه درېږي، ګروي شکل باندې ونه درېږي. دوه دوه یو یو له ډېرو مسؤولو ساحو لومړی د ځان ته خپل مسؤوله ساحه پیدا کړي تر څو ښه پوښښ ورکړي او خبر تر پایه تر پوښښ لاندې ونیسي. داسې نه شي چې دوی په خپله خبر وګرځي لکه په وروستیو پیښو کې.
او د رسنیو مسؤولو ادارو ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې هغو باید څه وکړي د خپلو خبریالانو د خوندیتوب لپاره؟
په دې برخه کې دوی تر ډېر حده ګرم دي. دوی د ژورنالیستانو له مجبوریت نه سوء استفاده کوي، دوی ته وسایل امکانات نه مساعدي. دوی دې ته هڅوي چې روسي او لومړی خبر ترلاسه کاندي پرته له دې نه چې د دوی ژوند ته اعتنا وکړي. دوی ته لومړی خبر ارزښت لري. هیڅ نوع ټرینینګونه نشته. تقریبا تر 2014 نړیوالو ادارو او په کور دننه ادارو ګڼ ټرینینګونه موږ ورته ورکول تر څو دوی ته امنیتي تدابیر پیشګیرانه تدابیر په درس کې ورکو. اما متاسفانه 2014 نه په دې خو هیڅ رسنۍ او هیڅ نړیوال نهاد کوم امنیتي ټرینینګ دلته نه دی ورکړی. نړیوالې کومې رسنۍ چې دي هغوی ښایي داسې ټرینینګونه ولري لکه ازادي بي بي سي دي وي. اما خصوصي رسنۍ د افغانستان د امنیتي تحفظي ټرینینګونو نه بې برخه پاتې دي. کوم نسل چې اوس ژورنالیزم ته ډګر ته راغلی ده هغوی یوازې او یوازې د خبر په پیدا کولو کې ټرینینګ کیږي، د ځان د ساتلو په برخه کې نه ټرینینګ کیږي. موږ امیدوار یو چې دغه خصوصي رسنۍ چې خصوصي شرکتونه دي تر ډېره حده د خپلو همکارانو د ژوندۍ ساتلو لپاره پیسې ولګي، دوی ته امکانات برابر کاندي، دوی وروزي چې څنګه په تروریستي پیښو کې هم خبر ورکولی شي هم ځان ساتلی شي.
زیا بومیاو، اوس په بیا د کرکټ ډګر ته مخه کړو. په ابوظبي کې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ټیمونو ترمن لوبه روانه ده. تر دې دمه افغانستان ولس منډې کړي دي، کوم لوبغاړی نه دی سوسېدلی. احسان الله اوه منډې جوړې کړي دي او محمد شهزاد نه. وړاندې په خپرونه کې بیا هم د دې لوبې تازه حال درکو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پام کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ راتلونکې اونۍ د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې په خپله وینا کې د ایران په بریتانیا کې د روسیې د پخواني جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا د مسمومېدو د کیمیاوي وسلو شمالي کوریا په اړه خبرې وکړي. په ملګرو ملتو کې د امریکا سفیر وایي چې ولسمشر ټرمپ له عمومي اسمبلۍ وروسته د ملګرو ملتو د امنیت شورا د غونډې مشي هم وکړي او هلته به هم د ایران او نورو مسایلو په اړه وینا وکړي. په دې اړه تفصیل احمد تکل درکوي.
ولسمشر ډونالد ټرمپ به د عمومي اسمبلی پرانیستونکي غونډې ته چې د 103 هیوادونو مشران به ګډون پکې ولري وینا وکړي او په بل ورځ به د امنیت شورا د هغې غونډې مشري وکړي چې د ایران د اټومي وسلو د خپراوي د مخنیوي او په سوریا او برتانیا کې د کیمیاوي وسلو د کارولو په اړه بحثونه یې په اجنډا کې دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی فاکس نیوز ټلویزیونی چینل ته وویل چې دا غونډه به ډیره مهمه وي او بحثونه به یې جدي وي. میرمن هیلی وویل متحد ایالات به د ایران په مسله کې له خپل دریځ څخه په شا نه شي او ولسمشر ټرمپ هم په دې نظر دی چې باید له دې مسلې څخه د امریکا تمرکز بله خوا ولاړ نه شي. د هیلی په وینا ټرمپ فکر کوي چې ایران خطرناک دی او په دې نظر دی چې ځینې مسایل شته چې باید نړیواله ټولنه یې په پام کې ونیسي. ټرمپ سکل په می میاشت کې د امریکا په ګډون له شپږو پیاوړو قدرتونو سره د ایران له اټومي موافقې د خپل هیواد وتل اعلان کړل او تیره میاشت پر ایران هغه بندیزونه بیا ولګول چې د اټومي موافقې له مخې فسخه شوي وو. د دې موافقه نور لاسلیکون کې هوادونه د امریکا له هغه ګواخ سره سره په دې موافقه کې پاتې دي چې وای پر ټولو هغه کمپنیو به هم بندیزونه ولګول شي چې له ایران سره معاملې کوي. میرمن هیلی زیاته کړه چې ټرمپ به نه یوازې د ایران بلکې د نورو مسایلو په اړه لکه د کیمیاوي وسلو پر مسله چې ولسمشر ټرمپ د سوریه په ادلب ولایت کې د هغو د کارولو د مخنیوي په برخه کې جدي کار کړی دی هم خبرې وکړي. لویدیځو هیوادونو له دې کبله اندېښنه ښودلې چې ښایي د سوریه حکومت په داسې حال کې چې په ادلب کې د پوځي عملیاتو لپاره د تیارۍ په حال کې دی هلته له کیمیاوي وسلو کار واخلي. میرمن هیلی وویل چې ولسمشر ټرمپ د نورو نړیوالو مسایلو ترڅنګ د شمالي کوریا او له اټومي وسلو د کوریا د ټاپو وزمې د خلاصولو په اړه هم خبرې وکړي. هغې د انګلستان په سالیزبوري ښار کې د پخواني روس جاسوس سیرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا د مسمومیت په قضیه کې د نوویچوک کیمیاوي موادو د کارولو مسلې ته د اشارې په ترڅ کې وویل چې ولسمشر ټرمپ په دې قضیه کې د مسکو د لاس لرلو په صورت کې د اقداماتو پر اړتیا هم خبرې وکړي. د میرمن هیلی په وینا ولسمشر ټرمپ د امریکا د بهرنیو مرستو په اړه هم خبرې وکړي خو د مرستو ته به حدود وټاکي ځکه د ټرمپ په نظر امریکا ډیر زیات سخاوت لري خو بهرنۍ مرستې به هغو هیوادونو ته ځانګړې شي چې له امریکا سره ګډ ارزښتونه لري نه له هغو سره چې له امریکا څخه کرکه کوي. ستاسو له پیغامونو
زین العابدین د بدرسه ولایت بالا مرغاب د نسوالی د وکند کړی او سړګم کما موږ د تماجه راغلی په یارات کې موږ سره مهدی کومک ته د خیمه نو هیڅ به جمع را روان دي موږ ډیر تکلیف وکړو دا ورکول چارو خمسه د چې موږ سره د عالم راته وسی
وکرملا هلمند ولایت د ګریس ټول سوالې د لارو داسې خبرې کوم چې واکسین په اړه خبرې کیدلې ول د واکسین کمپاینونو نه روان یو داسې وداسې د خو موږ زاس چې د پزنې د ول سوالې ما د ونی له کړې ما نو دا څو وخت چې زین د واکسین نه راغله بیا چې راځي ول استمه دغه پر دغه دغه د پزنې د ول سوالې د دوه استمه دغه پر دمه دي نو سم کوشش نه کوي چې یا د واکسین وو درځي خپل خو نو او زیات خلک داسې شي چې بهره واکسین کوي هغه نو شي یا غوته دین ورځي انا واره سره په وطن کې وزیر نه کوم واکسین اباره دې سره هغه وطن کې وروړي لانه باره دا سکلي زیات پاتې شي
نو ورماشي مزنګ ولې دی نو زموږ مرکزی حکومت دا غوښتنه ده چې دا د منګان شهر چې ډیر زوی پدې او مدرسې نه سټټیستیکي سرکان هم نه ستو بارک نه د فعال سم او سرکان هم نه سره دا خلک د ډیر سنګ مشکلاتو سره مخامخ دي دا شهر د سړي ته وجوه چې درته د منګان خپل ګوستنګ مشکلاتونه حل نو موږ مرکزی حکومت دا غوښتنه چې په منګان کې باید د کار پروژې په اړه سیا او سره خلک دا مشکلاتو سره امشي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د ساجر رو پروانه خبرونه کې وړاندې د افغانستان د سولې په اړه یو تحلیلي مطلب لرو او د خوست د اوسیدونکو نظر هم د سره شریکو ځکه چې نن د سولې نړیواله ورځ ده. خوست په کرکټ ته مخ کړو. په ابو ظبي کې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ترمنځ لوبه روانه ده. تر دې د افغانستان 19 منډې کړې دي. کوم لوبغاړی نه دی سوسیتلې محمد شاهزاد 10 منډې جوړې کړې دي او احسان الله 8 منډې جوړې کړې دي. صفی الله سنګزی په سټوډیو کې را سره ده. د تقریبا ساعت مخکې و چې په فیسبوک کې مو یو لایف ویډیو هم شریک کړه او د مشال رادیو یو خبريال هم در سره وو. ما په منډه وکړه سنګزی صاحب په یغه کې هم دا موضوع تحلیل شوې ده نو نور تحلیل بلده وارو. سنګزی صاحب ستاسو په باور لوبه تر دې دمه چې 15 اوور شوې ده او افغانستان شل منډې جوړې کړې دي څرنګه ده؟
د پاور پلی پلس اورونو کې د افغانستان دغه وسنۍ لوبه منډو ته په کتو د افغانستان منډي ډيري خدي او سٹارټ ډير خکړی دی ځکه چې مهمه ده چې په پاور پلی کې باید ته وکټ وساتې او هم سکور وشکړي یعنی هدا اقل تر څلوختو پورې یا تر دیرشو پورې ته باید سکور وکړي او لوبغاړي ونه سوځيږي نو په دغه حساب باندې چې افغانستان اوس روان دی د افغانستان سٹارټ ډير خدي
په دې پیل کې چې افغانستان کومه لوبه روانه کړې ده کله ناکله داسې چې لورختایي جن لوبغاړي شارټونه وهي لیکن څنګه تاسو خو لوبه تعقیب کړئ زه په سټوډیو کې د کومې څلورې چې اخیستې فرن یو څلورې سانو لا اخیستې یو هم شاهزاد
د افغانستان ټیم باید یادونه کوم چې اوسنۍ ټیم د لاس کالو 15 کالو مخکې ټیم نه دی اوس نو د ورختایي لوبه نه کوي اوس افغاني کرکټ نه کوي په جذباتو باندې بلکې اوس هغه څه سټانډرد کرکټ چې ضرورت دی دوی هغه کرکټ کوي نو سټانډرد کرکټ دی ته وایي چې مثلا په ټایم باندې دوی شارټ وهي او ضرورت چې وي په هغه وخت کې شارټ وهي د دغه اوسنۍ لومړنیو شاټونو تم په کتو باندې دوی ډیر ښه په ټایمنګ باندې سکور اخیستی دي. کتلی دي چې دغه بال ماته په داسې بال راغلی دی چې زه کولی شم شاټ پیوم، په ځینو ځایونو کې دفاع کړې ده، نو ډیر ښه روان دي او ښه کرکټ کوي.
کلونه وړاندې مې په یاد ده په تلویزیون کې مې لوبه کتله، د افغانستان کوچ د سټېډیوم له سره ورنارې کړې چې غړاز ورکا او هغه چې توپ ووهو هلته کیچ شو آوټ شو. ستاسو خبره اوس لوبه ورو روانه ده، یعنی افغانستان داسې پروفیشنل به ووایم چې لوبه کوي، لیکن د ټیم جوړښت څنګه ده ستاسو په باور؟
ټیم په جوړښت کې پرونی ټیم دی خو یوازې یو کس یې بدل کړی دی، سمیع شینواری په ځای نجیب الله زدران راوستی دی چې هغه هم چټک بیټسمین دی، په میډل آرډرس کې رالوبوي، په پنځم شپږم آرډر باندې راولي. نو سمیع شینواری لږ څه ورو نسبت نجیب زدران ته، هغه نجیب زدران یې ځکه راوستی دی. او نجیب زدران د پاکستان په وړاندې په تیرو لوبو کې په 11 او نورو انتخابي لوبو کې نجیب زدران ښې لوبې کړې، ځکه یې راوستی دی. نو که افغانستان تر 200 منډې وکړي بیا په چیسنګ کې پاکستان ته مشکل جوړېدای شي، خو پاکستان ډېر تجربه لرونکی ټیم دی او په کرکټ کې مخکې له مخکې وړاندوینه ډېره سخته وي.
مننه ستانکزی صاحب، له همدې سره د لنډو خبرونو وخت شو. 4:30 دي، لنډ خبرونه له صالح محمد صالح څخه.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د امریکا په متحده ایالاتونو کې له خپل امریکایي سیال سره د افغانستان او سیمې پر ثبات خبرې وکړې. په مسکو کې د افغان حکومت یو هیئت د مسکو د غونډې پر اجنډا له روسي چارواکو سره خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو د وزارت د معین نصیر احمد اندیشه په مشرۍ د افغان حکومت دغه هیئت پرون د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له معین سره کتلې دي. په ابوظبي کې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونو ترمنځ یو ورځنۍ نړیواله مسابقه پیل شوې ده. افغانستان تر اوسه پورې 6 منډې کړې دي. محمد شهزاد او احسان الله جنت بیټینګ ته ولاړ دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې په راتلونکو ټاکنو کې د بایومیټریک له سیستم څخه د ګټې اخیستنې په اړه به خپل رسمي دریځ راتلونکې اونۍ اعلان کړي. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر پر روسي شرکتونو او اشخاصو د امریکا پر تازه بندیزونو انتقاد وکړ. او امریکایي چارواکي وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به راتلونکې اونۍ په ملګرو ملتونو کې د وینا پر مهال پر ګڼو مسایلو بحث وکړي، د ایران او دغه راز د منځنۍ اسیا په ګډون.
د خوست یو شمېر مدني فعالان او رون اندي وایي چې افغان حکومت دی په دې هیواد کې د دایمي او سرتاسري سولې لپاره د کورنیو سیاسي ډلو او جریانونو سربیره د دې هیواد د ګاونډیانو د سیمې د ملکونو او نړیوالې ټولنې ملاتړ لاسته راوړي. دوی د سولې د نړیوالې ورځې په اړه په دې ارتباط په خوست کې د ازادي راډیو له خبریال نجیب الله الوخیل سره دا خبرې کولې. د دې راپور تفصیل.
د سولې د نړیوالې ورځې نمانځنه په داسې حال کې کیږي چې
له تخنیکی تیروتنې بخښنه غواړو. د خوست راپور ته ورځو، اوس په تفصیل واورو.
د خوست یو شمېر روڼاندو او مدني فعالانو ویل د افغانستان روانه جګړه سیمه ایز او نړیوال لاملونه لري او پای ته رسېدل هم هغه مهال شونی دي چې افغان حکومت د کورنیو سیاسي ډلو او جریانونو سربیره د ګاونډیو د سیمې د هیوادونو او نړیوالې ټولنې ملاتړ لاسته راوړي. د نظر خاوند او مدني فعال نصیر احمد روخان ویل
په افغانستان کې د سراسري سولې د تامین لپاره د افغانستان ګاونډیان، نړیواله ټولنه، متحد ایالاتونه، په افغانستان کې سیاسي عذاب اپوزیسیون او ټول هغه ځې دخل خواوې چې د افغانستان د سولې په پروسه باندې تاثیر گذار دي په دغه بهیر کې ور شامل کی. لدی علاوه بس تنظیمونه چې موږ وکول شو د سولې ستر ارمان ته ورسیږو.
خوستی مدني فعالان او رون اندي د افغانستان د سولې په پروسه کې په خپل د افغانانو رول هم تاکون کوي. بولی او زیاتوي چې په دې هیواد کې د روان سیاسي او امنیتي کشالې یوازنی حل لار سوله ده. د ولایتي شورا تنغړی نورشان نورانی وایي
دا چې موږ رنګ افغانستان شاته پرېږدو او موږ له هغې وروسته بیا سوله کوو، بویده په دې دي چې موږ باید په آباد افغانستان کې سوله وکړو، د خپل خلکو سره یو ځای شو او د خپل وطن په پرمختیا کې او ثبات کې رول ولوبو.
مدني فعال نهاد بیبی عمری وایي چې نامنیو د ښځو په ژوند بد اغیزه کړې او د دوی د ټولنیزو خدمتونو او زده کړو پر وړاندې جدي ننګونې پیدا کړې دي.
خویندې چې کونډې شوې دي، اتیمې شوې دي، بېوزله شوې دي، غریبې شوې دي او په ټولنه کې د بدبختۍ سره ژوند تیروي. صلح وه په د وطن کې، آرامي وه. زموږ خویندې به په هر ځای کې هم مکتب تعلیم ته تلله، هم به په هر ځای کې چې کوم مسؤلیتونه لرله او هغه بیا ادا کوله.
مدنی فعال زهره جلال وای په جګړو کې ولسی خلک زیانمنیږي، نو باید د سولې لپاره تر ټولو ډیره ونډه هم دوی سرته ورسوي.
ډیر کونډې، یتیمان او نور په ځای لرو. دغه مشکلات ټول همدغه اولس ته راځي. غوښتنه د اولس څخه دا ده چې دا ور د اولس خپل ملا وتړي تر څو خپل وطن کې صلح راوړي او ناخوالې له منځه لاړ شي.
د نظر خاوند یوسف انتظار وایي که افغان حکومت او نړیواله ټولنه په افغانستان کې سوله غواړي، نو هغو ټولو ستونزو او ننګونو ته د حل لارې پیدا کړي چې د سولې پر وړاندې پرتې دي.
که چیرې افغان دولت او نړیواله ټولنه غواړي، باید ټول هغه چالشونه او ننګونې چې په اوسنۍ زمانی مقطع کې د سولې د راستو په اړه پرتې دي، باید دې ته د حل لاره ولټوي او نور دا حالت چې په افغانستان کې روان دی دته باید پای ټکی.
یاد دیوی د 1991 زیږدیز کال راهیسې چې د ملګرو ملتونو سازمان د سپتمبر 28مه د سولې د نړیوالې ورځې په نوم ونوموله، هر کال د نورو هیوادونو په شان په افغانستان کې هم دا ورځ لمانځل کیږي او افغانان هم د سولې غوښتنې غږ د نړیوالو سره غبرګوي.
اوس هم د سولې په اړه له کابل خان محمد سیند یو تفصیلي راپور لري.
د سولې د نړیوالې ورځې نمانځنه په داسې حال کې کیږي چې افغانستان اوس هم په جګړو کې ښکیل دی او هر ورځ پکې په چاودنو او ځانوژونکو حملو کې د خلکو د وژل کېدو خبرونه خپریږي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي افغانان نور له جګړو ستړي شوي او سوله ییز ژوند غواړي. د دغه شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم د نړیوالې سولې د ورځې په مناسبت له ازادي راډیو سره په خبرو کې یو ځل بیا له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د جګړې پر ځای سوله هم تجربه کړي.
سوله له افغانانو ورکه شوې یوه قرآني خوږه کلمه ده. په وسلوالو مخالفینو مې غږ دی چې جګړې مو تجربه کړئ، راشئ او یو ځل سوله هم تجربه کړئ. راشئ د بین الافغاني خبرو او مذاکراتو له لارې هغه هدف ته چې ورپسې یاست ورسېږئ.
په افغانستان کې د سولې هڅې له کلونو راهیسې روانې دي، خو د دې هېواد خلک چې سوله یې ستره هیله ده ورته نه دي رسېدلي. د روان میلادي کال د جولای په میاشت کې د عربستان د مکې او جدې په ښارونو کې د اسلامي نړۍ د عالمانو ناسته، په کابل کې د کابو 3000 دینی عالمانو ناسته چې د جګړې پر ضد فتوا ورکړه، او په اندونیزیا کې د دینی عالمانو ناسته د سولې د ټینګښت لپاره عمده هڅې ګڼل کیږي. همداشان څو ورځې مخکې د او آی سی یا د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان ناسته چې په سعودي عربستان کې جوړه او د افغانستان د سولې ملاتړ پکې وشو، د سولې د هڅو یوه بله برخه ده. له دغو ناستو د مخه د کعبې امام د یوې جمعې په خطبه کې د افغانستان جګړه ورور وژنه ګڼلې او په دې هیواد کې د سولې دعا کړې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی څو ورځې مخکې د ارګ په یوې ناسته کې وویل هېواد سولې ته نږدې شوی او دی چمتو دی چې په دې لاره کې له ځانه هم تیر شي.
از تمام اقشار افغانستان باید یک صدای واحد برایم که صلح میخواهیم، ختم جنگ میخواهیم، ثبات و عزت میخواهیم، که ما سر به صلح دپاره غواړي په دواړو لاسوی ورکوو. صلح اصول است تعلق لري، یواز دولت کار نده. صلح پایدار اما قدم اول یک قدم جرأت است.
افغان حکومت د کابل د پروسې په ناسته کې چې د روان میلادي کال په لومړیو کې په کابل کې جوړه شوې وه، د وسلوالو طالبانو بې قید و شرط وړاندیزونه یې پکې مطرح کړل. له دغو وړاندیزونو نه په ملي، سیمه ییز او نړیواله کچه ملاتړ وشو، خو طالبانو د پخوا په شان ټینګار وکړ چې له افغان حکومت سره نه، بلکې غواړي له امریکا سره خبرې وکړي. بلخوا سو ونی مخکې تایید شوه چې د طالبانو یو پلاوی په قطر کې له امریکایي چارواکو سره لیدلی او ادامه به ولري، خو تر اوسه د دغو لیدونو د دوهم پړاو په اړه په رسمي توګه څه نه دي ویل شوي. د سیاسي چارو پوه شهزاده مسعود سره له دې چې د سولې لپاره شوې هڅې مهمې ګڼي، خو وایي تر اوسه په دې اړه یو واحد میکانیزم موجود نه دی.
په داخل کې متفاوت نظریات لري د سولې په ارتباط باندې. د افغانستان بیرون هغه ملکونه چې په افغانستان په قضایاو کې داخل دي، هغوی هم هر یو د سولې غوښتونکي دي، لیکن د خپلو خاصو اهدافو سره. زما په اند باندې باید په اول قدم کې افغانان په خپل منځ کې، او په دوم قدم کې د سیمې او منطقې او نړیوال هم په هماهنګۍ سره په سولې دپاره یوه واحده ژبه پیدا کړي.
په روان لمریز کال کې د حکومت لخوا د کمکي اختر په ورځو کې له طالبانو سره د اوربند اعلان، او په لوی اختر کې هغو ته د مشروط اوربند وړاندیز د سولې هغه هڅې دي چې ترسره شوي دي. وسلوالو طالبانو د کمکي اختر په ورځو کې دغه اوربند رعایت کړ، خو په لوی اختر کې ورته مثبت ځواب ورنه کړ.
په ورته وخت کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي چې تیر کال د سولې له پروسې سره یو ځای شو شکایت کوي چې د حکومت او د دوی ترمنځ د توافقنامې مواد سم نه دي پلي شوي. د دغه حزب د خبرونو د برخې یو غړي فضل غنی حقمن له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وکړه چې په دې برخه کې ټولې شوې ژمنې عملي شي.
د حزب اسلامي سره د سولې کوم توافقات شوي دي په هغو باندې عمل نه دی شوی. حکومت د دغه توافقنامې په عملي کېدو کې پاتې راغلی، ولې موږ امیدوار یو چې هر څومره ژر چې کېږي دغه توافقنامه عملي شي او کومې ژمنې چې شوي دي په هغه باندې وفا وکړي.
خو افغان حکومت په خاطر دې ویلي چې د دغو توافقنامو ځینې برخې عملي شوي او د نورو د پلي کېدو لپاره کارونه روان دي. سربیره پر دې کابل ته د هلمندي ځوانانو پلی تګ او له کابله بیا تر مزار پورې د دوی لوسی پښې تګ د سولې لپاره مهمه هڅه ګڼل شوې ده. که څه هم طالبانو دغه حرکت بهرنۍ پروژه ګڼلې، خو دغه اقدام په هیواد کې دننه او بهر ستایل شوی دی. افغان حکومت په خاطر دې ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره په ملي، سیمه ایز او نړیواله کچه اجماع رامنځته شوی چې دا یو ښه پرمختګ دی. د افغان حکومت د اجرایی ریاست د بیان مرستیال امید میسم دغه اجماع مهمه ګڼي، خو ټینګار کوي چې اوس هم ځینې هیوادونه تروریزم پالي.
اجماع هم در درون افغانستان، در میان اقشار مختلف جامعه
په هیواد کې دننه د بیلابیلو قشرونو ترمنځ او هم د سیمې او نړۍ په کچه د افغانستان د سولې په اړه اجماع موجوده ده، خو له بده مرغه په سیمه کې داسې هیوادونه شته چې د تروریزم پاللې د کارونو په دستور کې دي. خو په ټوله کې ډېر هیوادونه دي چې د سولې غوښتنې لپاره د افغانستان د ملت او دولت ملاتړ کوي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د لومړي رئیس برهان الدین ربانی او د دغه شورا د غړي ارسلا رحمانی وجل کېدل د سولې د لارې مهمې قربانۍ ګڼل شوې دي. خو له دغو هڅو سره سره سوله چې د افغانستان د خلکو اساسي غوښتنه ده تر اوسه تامین شوې نه ده. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغانستان د سولې لپاره له خبرو پرته بله غوره لاره نشته، او دغه ذهنیت د شورا د غړو په خبره اوس عام شوی دی. خو اوس د روسیې ناستې ته چې په پام کې ده په نږدې راتلونکي کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ جوړه شي، هیلې زیاتې شوي او وبه لیدل شي چې د سولې لپاره به څه نتایج ولري. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
اوس هم د آزادي او اورېدونکو په پروګرام کې ستاسو په غږ ثبت شوي پیغامونه.
آزادي او اورېدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوال زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیلې ومني. په دې خبرونه کې ستاسو پیغامونه او بیلابیل ستونزې خبرو چې تر چارواکو ورسیږي او د ستونزې هواري سي. په عین حال کې په همدې خبرونه کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنري د ویان اندېښنې هم اوري چې په افغانستان کې د کډوالو او بې ځایه سوو په اړه لري. لومړی به د یو شمېر افغان کډوالو ستونزې په خپل د دوی څخه واورو.
ہلو، السلام علیکم. د کابل ولایت سدین فیم پریدی نوم ده. زه وایم چې عمران خان ویلي چې مهاجرینو ته به پاکستانی شناختي ورکول کېږي. موږ پاکستانی شناختي نه غواړو، مهاجرین بعد د اشرف غنی د ملګري ملتو ته وایي د مهاجرینو زر زر ډالر چې د پی نه پر سر او مهاجرین دې راشي وایو نو عمران ځکه دې ورکول شي. اشرف غنی په دغه کار وکړي ښه ده، او د مهاجرینو وزیر دې لرې کړي. مهاجرینو وزیر اس کار نه کړی، د مهاجرینو باره کې باید نه یو نمبر ځکه مهاجرینو ته ورکړي نه او کړی باید مهاجرینو ته دا ډالر لیږي چې بس خپل به مهاجر افغانستان ته راشي. مزور مې تاسو سره ستونزه شریف کړي. السلام
علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. تاسو له سلام خدای دې وکړي چې د دې موږ غږ لوړ پلو چارواکو ته ورسیږي. د افغانستان سوله لماجر پورې تړلې ده، او ماجر کرابار کې نو لولګي قسم د کرسل قسم لسی اور اور سلسل مری لولګي نمرې. یا پاکستان کې چې کوم ماجر دی هغه کاروبار والا خلک دي چې هغه رابار کړو مغو سره نور د دا مزدوران چې پراته دي د جنگونو کې د وطن لوټ کوي. دا چراغ له سوله بس افغانستان کې الله به قائم کی او قائم دي. خاص ماجر چراجک سی و سلام خدای دی وکي چې زاد من غد لول ټول شهر واکو ته وشي.
السلام علیکم. حفیظ الله خبر کوم رو خاص کنن.
منگ داد ماجری میں 2014 کے راغلی داخل کو دلتے تو دلی پیسے را لی یا دلی اتل زر افغانی ورکر لی بے $200 ورکر کورو نا کوٹو دا پار ام خلکو تا دا ورکر منگ تا غریف کم کومک شاو نکلالو یا ساتے ماجری انتا شپول پا موسیسا گیا منگ دا سب کرل دا کمپیوٹری پر می دا کلی دی ماجر کارڈ دا پاکستان نا ماجر سی نو دا پا دا کی کلک دا غرا سرو کر
سلام علیکم ازالی در راډیو کار کوم کو تا وریدم کړه سلامونه مې کې اله احترامات وړاندې کوم نشایسته ورما چې مې ځان وړی دی باز موږ ما جوړونه څخه دا غوښتره د افغانستان په هر ځای کې چې دی او په کندهار او په نیمروز او په یرمن او په هرات کې چې دی نه دی نو ورما چې یو طرفا سو نور سند نه ست ته کوټ بل خلاص صاحب او ډیر پراتی دی بل خپل جوین تیرې خبره نه زما ما جوړونه دا غوښتره بل دی را چې خپل وزایت د خیر سره ورما چې په اړه دی بیا ترین شار به د خیر ځینې جوړ شي او نور رسونه د بالا نه د خیر په دې باندې کار کوي او ډېره موږ